آزادی در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو نوریاس نوری هرکلی کوم. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغانان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت یو ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د وهې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
US Taliban agreement
د امریکا او طالبانو د تړون لمخې ائتلافي ځواکونه کلی چارچاوي د هغوی دفاع کوي.
جنرال میلر د غراز د طالبانو لخوا د ولسوالۍ پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو لخوا په نیول شو سیمو کې خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟
دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی.
په دې اړه تفصیلي راپور
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
دا ډول غږیز کتابونه په ننګرهار کې مخ په زیاتېدو دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربي اماراتو ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمروی د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بی په کابل کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختېدو ته په پام وویل په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدی شي. نوموړي دغه راز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له آریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
برگشت
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ایز او نړیوال کیرلستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپل ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. قریشی د غرض منل چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري خو د خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان ملي مصالحه عالی شورا په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د شورا ویان فریدون خوزون پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
جګړه په حالت کې حل لار نه ده. یوازنې حل لار چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوری په جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
ښاغلی خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونه تکینی تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلو چې تر کوچنی اختر وروسته د تماس ډلو څو غړي غونډې کړي خو د په وینا د دولت مذاکراتي پلاوي مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. تیر سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شوې تر اوسه پورې پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خبرونه لازم دی رادیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنۍ او لغړو سره وګوري. سپینې مڼې پرون په یو اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغه سیمې ته لاړ شي چې تېره پنځشنبه په کې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه په ورځ د دوه نورو مړو په موندل کې دوه سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه د غنړېدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوی و لسو ته ورسید خو 150 تنه تر اوسه تری تم دي. بایدن د قربانیانو د کورنۍ او لغړو سره په یو ټویټ کې خواخوږي خودلې او غیزمن شو کسانو ته د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیا وايي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل
کارا خبره ده چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه ونی ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید
په روسیه کې پرونسیشن بی په یو ورځ د 1252 کسانو مړینه ثبت شو چې د سپتمبر میاشتې راهیسې د کورونا له امله د مړو شو تر ټولو لوړ شمیر دی. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تیره شپه دوه مسابقې وشو چې لومړی د جرمني او انګلستان او بل د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانید 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماتې ورکړې او بل پړاو ته ووزي. دویم لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشو چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو بل اخره اوکراین د اضافي وخت په 120 دقیقه کې دی او بل ګول په وهلو لوبه له سویډن نه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حسب کې دوه مرحله پای ته ورسېده او له را روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. خبرونه ملازادي رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولید. ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکای اورګ یا ازادي رډو ټکای کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه مهیروي. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو بهیر هم ګرم شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. نوموړي وویل پاکستان په دې ډول غواړي چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بل شکه د پاکستان په حمایت دی او د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رات کړله.
په فاریاب، په کندوز، په بدخشان، په لری پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل ځاندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول دی ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهاد.
په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات سوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولی دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړې هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یې د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر وویل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو ښاغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واک ته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایی او نورو بهرنی ځواکونو وتل وي هغه دی په وتو دي موافقه سوی ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې دا اقدام مطرح کړ چې حتی په هغه کې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یوه انتقالي بهیر کې یې د مشارکت په باب هم خبرې کړې دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپل ژمنتیا نه د څرګنده کړي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تور لګولې و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان سوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمین کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونې کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښوولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
له بلخوا په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې د دوحې د تړون اعتبار د میل لومړۍ نیټې پای ته رسیدلی دی. ښاغلی میلر چې پرون په کابل کې د افغانستان پر د وضعیت په اړه څرګندونې کولې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په چټک ډول د ولسوالیو نیول چې هغه یو شمېر له ستراتیژیک اړخه مهمې وبللې اندېښنه ښکاره کړه او همداشانې د افغانستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د ملیشه ځواکونو د پر جوړولو باندې هم په محتاطانه نظر څرګند کړ. د ښاغلي سکاټ میلر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو د قومندان د سه‌شنبې په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای شي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ ته زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایی بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید د دغو ځواکونو په استفادې کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قمندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوې وه چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو، چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز د طالبانو لخوا په چټکۍ د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي دغه راز وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د خلکو وسلوال کېدل به کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د طالبانو لخوا په نیول شوو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟ یو شمیر د دې سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له خلکو سره سم چلند نه کوي او وای سخت بندیزونه په خلکو لګول شوي، خو یو شمیر نور بیا وای چې د دغه ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډیره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه خو یو شمیر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی؟ د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، وایي ژوند دي تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دوی خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وای طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولای باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وخت دی چې په خپل سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته. دی وای په ډیری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وایي که څه هم طالبان له خلکو سره کار نه لري، خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان این وضعیت هست که چگونه
خلق اندیکمن دی چه حالات به چنگ سی او میرمن لوسنی حالات ویری دلی دی او ده تیر پتیر پرتل چادری او محرم لکوره نوزی. طالبان سره لدی چه ملکی خلق و سره دیر کار نلری، خوب کچو که تک را تک دیر لری
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیرو وسیدونکو له وسنۍ حالاتونو د ویرې په خاطر خپل لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمهیزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شي بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې کوي.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورندي. دوونه وړاندې د طالبانو لخوا د فرا ولایت د نردری ولسوالۍ تر نیول کې دورسته د یاد ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا تر سره شوه، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته جواب نه ورکړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوای هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پوری کوي چې طالب جنگیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په ورستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځیدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځوړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي، زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته توجه وکوي او په کل کې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیری په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، لزده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګیدلی وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې پر رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه مهیروي. خو اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشته له هغه هیواد بلارسي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونه په لیکنه یو شمیر لاملونه ستا چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په استراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خبرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنی چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي، خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حملې مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا دا ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزي قومندې له قول لیکلي چې تیره اونۍ ویلي وو تر 50% زیاته کډۍ له بګرامه ټوله کړې او پاتې کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یک شنبه بشپړ شي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا سل کلیو ته د باغوانۍ او کرهنې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغیزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکې شته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوی وي، او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمیر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندې دي، او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمیر شاوخوا 5000 دی.
او سمې ونړې وال موضوع د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر متحده عربی امارات ته خپل سفر سره د دوړو ودونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانست. نور په دې رپورت کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د وتر ټولو لوړ رتبه ډیپلوماټ قربانه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپت پرون سیشن به متحده عرب اماراتو ته لاړ چی له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپت د هر کلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته په خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپت پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانستو وروسته ویل
اسرائیل خپل ټولو گاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کیږي دوړه لوړ رتبه ډیپلوماټان تر ډیره د سیمې پر وضعیت لدې جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دوړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللای دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورز په ویلامیه کې ویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1990 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیدو مصالح د سیمه څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کتلانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ولماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې ایا د دې اړه باندې وادي شریف امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویل چې په کومه سیمه کې هوا باخ پرې وي یا یو هغه سیمه کې دا هغه سیمه کاست نه یو بل شاته دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي. نو دا یو څه طریقه ده چې څوک عملی کې نو زما له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منځ کې کېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر اختر محمد خادم د خدای فهمه
کنړ ولایت نه خبرې کوم. ورور دغه څومره ورځ چې د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې نوټ لارې نه لري، هوا د لارې مالات او کتر نه یو پاتې کیږي. کتر لار بند او کته کې دولت یې کوي، هو عوامو ته نه کوي. دا خو د عوامو پر مخ لار تلل شي. موږ هیله لرو چې پیغام دی ورسی دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا عملونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار نه کوي. دولت خو یې دا خو اکمال کوي، دا وعده لري کوي. عوام ته مشکل ده او کار کلی دی. دلته خلک پارٹی کوي، دا وړې جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلک ناز یې کارونه دي، خلکو خرابې دي ولا نشته.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غوښتنې کې ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي او اوریدونکو او نيزه خبرونه مې هېروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کې د دې سات د څو مهمو خبرونو سره ټکوټه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبرلاند وویل وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. نوموړي د غراز د افغان ځواکونو په ملاتړ خلکو ته د وسلو ویشلو په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړه. ویل چې دا ښایي کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه ده. ښاغلی اتمر له آریانا نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دا موضوع له پاکستاني سالشاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او وایي د سولې د خبرو پر ګړندیتوب باید ټینګار وشي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا په فلوریدا ایالت کې یو نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. تر اوسه دغه نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې یو لسمړي راستل شوی، خو 150 کسان تر اوسه ترې تم دي. روسیا وایي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا زد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. دا خبره د کرملین ویاند میتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرانس کې وکړه. ویل چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانونه ولیده چې د واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تیر شپه دوه مسابقې وشوې. انګلستان جرمنی ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړاو. اوکراین هم له سویډن لوبه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسیدو. له روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایتالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې د دې برخه ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو اونې خبرونې ته ځانګړې شوی. خو اوس به یو راپور راوخلو د کتاب مینوالو ته. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتی دود. په دې ولایت کې کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودیدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ لا پیاوړی شي. غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکواله یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار په مهال اوریدل کیږي. خو په عمومی ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره سپتیږي. نور په دې رپورټ کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. د پدې چار لښاو خوادرې کال راهیسې بوخت دی په غږیزه بڼه کتابونه سپتوي او بیا د ټولنیزو شبکو لاره خبروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه لاخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي دي، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې دي، او دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب هغه بیا څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینوه نومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواوی برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپرېږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وای که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دې مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، د هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات سي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام کې مو د یو شمیر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستي چې حقوق او امتیازات یې ندي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلې. خو راځي په پیل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان جدی پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو سره پالي کیږم. موږ له خو ته له کوم د سمشو څخه خدا هیله ده دا نو زه توجه ته چې د نمو د مالونو د شهیدانو د دفتر د رئیس لري کړی شي. موږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالونه والا کوي. موږ ډیر وخت د ازادي راډیو ته هم نه پریس ورنه چې ته هم ونه څه څه غوښنه کوي. موږ ولایت په مقام سره دی ولا نو نو ته د کریم د شپې نه نه پیسې کښته کښته راځي د ورځې یو سم کار ده پوری یو کومه ماش نه څنګه دواله شه. موږ د ټولو چا کوم د خبر څه د هیل لرو موږ ته دا ماش د توجو ته ماش نه نه څه وخت دواله کی.
هلو السلام علیکم، جاوید یم ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو معلول پښتو معلول یم. نو شهدا او معلولین او عمومي وزارت نه مورینیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار د معلولین او ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوی دي بس هغه او دا غب کې کیږي دا مسله دا مسله دا اوس چې مونږ به میټریک تفکریم جوړې کړې دي بیا هم نورې مسالې پکې راوځي نو معاونیت نه او شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له مونږ غږ ورسوئ ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د مونږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه څه وڅېړي د شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مونږ غوښتنه کوو او بیا معاونیت نه غوښتنه کوو چې مونږ د ننګرهار معلولین لا یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی روژه تېره شوه مونږ په وچه پراته یو او مریضان لرو ستونزر ته پراته دي بس ازادۍ راډونه یو نړۍ مننه کوو نو مونږ غږ لوړو مرجو ته باید ورسیږي شهدا او معاونیت ته باید ورسیږي بس په مخه مخه.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته صاحب دې څنګه یې جوړه مغزا والي صاحب په دغه تمنا لرو والي صاحب مسؤول چې په ټول ادارات کې به موږ د کراول ارامتیا او سکون راول او په نورو شیانو کښې به بول پکې راوښېدل او د معیدینو په دغه کښې هېڅ توجه نه در شوښې نو د قرآن مشر والي صاحب ورته دغه توقع لرو چې د دغه معیدینو په دغه کښې دې یو څه همکاري وکړي چې دغه معیدین دغه برابر د قانون پر لار برابر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و عبدالجبار د کندهار د شهر اوسیدونکی یم څنګه چې تاسې خبر یاست دغه معیدینو کښې دی ورو ورو خلک تنخواهې وباسي او هغه خلک چې مامورینو را وګرځول بلته په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره بلته سم دپاره چې ثبت شول نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده.
السلام علیکم زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کښې خصوصا په کندهار کښې دغه د معیدینو پر سر باندې دا پر شلو شلو نفرو باندې د یو یو نفر درولی دي هغه د نماینده په حیث یو د پیسو کار نه کوي چې پیسې ور نه کړي هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د پښو لاندې دي پیسې نه ورکوي د مظلومانو حقونه یې ګپته وخوړه یوازې دي سلام و احترام.
السلام علیکم ما د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي مې اړیکه نیولې وروره زموږ مشکل دغه دی چې زر کسه معیدین وي دغه معیدینو ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواهې نه ورکوي زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي وسلام.
هلو السلام علیکم زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپري نقطې څخه زحمت در کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نقطې په ولسونو کښې د معیدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کښې دي.
هلو زه کرنجان سرحدي خصولت نه زحمت در کوم ازادۍ راډیو لورې یو پیغام پرېږدم دلته د شهیدانو معیدینو او تنخې ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه دي جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخې جمع کېږي نه شهیدانو معیدینو ورساو ته نو مونږ دا هیله کوو د تاسې د ردیه د طریقه د اشرف غني او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټولو افغانستان ولایتو شهیدانو معیدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي ضرور پنځه شپږ میاشتې ووتي چې دوه کاله پاتې چې درې کاله پاتې دي تاسې مربوطه ارګانو ته مو د ازادۍ راډیو د طریقه دا پیغام پرېږدو او اعلان کوو درته چې د خدای په خاطر شهیدانو معیدینو د ورساو د کونډو رونډو د یتیمانو د خاطر تاسې ماشونه زر جمع کړئ او زر نقل کړئ زر ورسات په مشهور او برخمان شي په درناوي. السلام علیکم
ما دې ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلام ورسېږي رحمت الله رحمت د کټوال نه په تماس کښې سوی یم زه افغاني ته دا پیغام پرېږدم چې باید چې دا د مایدینو توپیر سروي چې دا مایدین درې رقم څلور رقم مایدین دي مایدینو یو رقمي چې ټول پلز خالي غړی سر ژوند دی او یو رقمي په ملا کې ملای ماته پکې مړي یو رقمي بیا ورور جان پخې ماج ماته نور جوړې بل پخې کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره شپته زرپوې باید چې دا ډېر چې مایه پیوغه ته باید لږ ډېر ورکې او مایدینو ما باید چې زیات چې مایدین ډېر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونه ورکي خپلې ځمکې ورکي چای ورکي یو څه خو دې وکړي مهاجر ورته دې هم ورکړي دا دور روپۍ راځي دا په کومه لار باندې دي په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد
ستاسې پیغام ستاسې نظر